سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اورئ په موخه د دې ست خبرونو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشی شوی دی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس یا ټویټر کې خبر کړی دا ویلي دی چې خان محمد نږدې شل کاله مخکې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی وو او محکمې په دایمي حبس محکوم کړی وو. د هغه په وینا خان محمد د خپل بند موده په کالیفورنیا ایالت کې تیروله. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویلي چې د طالبان حکومت د قطر په منځګړیتوب د تبادلې ته د مثبت پرمختګ په سترګه ګوري.
د افغانستان اسلامي امارت دا تبادله د خبرو اترو لارې د مسلو د حل یو شبیل قبولي او په دې برخه کې د قطر ورور هواد له مؤثر رول څخه ځانګړي مننه کوي.
خغلای زی احمد په تبادله کې د خوشی شو یو امریکایان هویت نه دی خدای خود امریکا سی ان ان ټلویزیونی شبکې خبر ورکړی چې د جو بایدن د ولسمشری په ورستۍ ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان ګوربټ او ویلیام میګنیټي د محمد په نوم د یو افغان په بدل کې خوشی شوی دی. د خبر لمخې خان محمد د طالبانو غړی وو چې په 2008 کال کې د تروریزم او مخدره موادو د قاچاغ په تور محکوم شوی وو. خبر زیاتوي چې خان محمد د امریکایي چارواکو لخوا دوه ته لیکل شوی او ګوربټ او میګنیټي امریکا ته د ستنې دوپلار کیدی. تما د چې د امریکا د نوې ولسمشر د امر په اساس د هیواته د 1,600 افغان کډوالو الوطنې کنسل شي. ډونالد ټرمپ پرون له لوړې وروسته په یو فرمان کې د امریکا د مهاجرت پروګرام وځانډوه. دا فرمان د جنوري په 8 منافذي کې رويټرز خبري اژانس پرون د یو امریکایي چارواکي چې نو واړی هویت افشاشي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د ځانګالو افغانانو د لیک ټولنې د غړي شان شاوین دایور له قوله دا خبر ورکړی. دا د چارواکو په وینا د حکم په پخوانی افغان پوځیان هغه ماشومان چې لخپل کورنیو لیرې پاتې دي او د پرزیدلې جمهوری نظام کارکونکي چې امریکا تخپل الوتنو ته سترګې په لار دي اخیسمن کړي. سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. روسیه د اوکراین ختیځو ښارونو په پوګروفسک او لیمان ته په نږدې سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراین پوځ تیر شپه په یو بیان کې ویل چې د اوکراین پوځ د 24 ساعتونو په ترڅ کې د روسیې 15 حملې شنډې کړې دي او په بونورو سیمو کې حملې لا هم روانې دي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پر خپل ایکس پاڼه هغه ویډیو خپره کړې چې ظاهرا د شمالي کوریا یو اسیر شوی ټپي سرتیری د روسیې د پوځ په لیکو کې خپلو هیوادوالو ته د درنې مرګ جوبلې د وختو خبره کوي. خغلی زیلنسکي نږدې لس ورځې مخکې هم یو بل دې ته ورته ویډیو خپره کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالاتونو نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د لوړې په وینا کې وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره د سولې په نه منلو سره روسیه ویجاړوي. او دا نړۍ ډیری رهبران او سیاستوالو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د بلې کاري دورې د پیل په مناسبت نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمد کرزي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې ښاغلی ټرمپ ته مبارکي وایي او هیله لري چې د هغه د ولسمشرۍ دا دوره به د امریکایانو لپاره د سوکاله ژوند امکان برابر کړي. د طالبانو حکومت د دې خبر تر خپرېدو پوری په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سوریه نوی مشر احمد الشرع ترامپ ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې د ولسمشر په توګه د ترامپ انتخاب ښایي چې امریکایي وګړي د هیواد د مشرتابه لپاره پر هغه باور لري. کاغلی اشاره وایي ترامپ په منځنۍ ختیځ ته سوله راولي او د هیواد له متحدو ایالتونو سره د دوه اړخیزو اړیکو ښېګڼې ته هیله مند دی. د خبری ټولګې ته موزه فرشته صحاک د شفیع عیار په تخنیکی همکاري. هر کله کوم وړاندې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د متحده ایالاتو سره یې د امریکایي اتباعو د تبادلې پایله کې یو افغان وګړی له زندانه خوشی شوی دی.
خان محمد چې د امریکایي محکمو له لورې د عمرې بند سزا ورته اورول شوی و او په کالیفورنیا ایالت کې د بند موده تېروله، نږدې 12 وړاندې په ننګرهار کې نیول شوی و.
او له کندهار هم راپور لرو. په کندهار کې له پاکستان راستنه شوي کډوال او کورنۍ ماشومان وایي چې د زده کړو لپاره د اسانتیا غوښتنه لري.
مروز دلته نه درس وای نه شوی و موږ غواړو چې موږ ته مکتب را جوړ کی یا موږ یو ځای ته ورسی موږ ته خطر یې زکه او شیر یې زکه چې موږ ژوند او موږ خوند درو ځای پر ورسی او موږ ته ځای را جوړ
وړاندې د افغانستان اړوند نور مطالبه مشته خبرونه کې را سره اوسه
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبري ټولګه تبیا هم خرغلی پیل کوو د نن ورځې پر راپورونو د طالبانو حکومت د بهرانيو چارو وزارت ویله متحده ایالاتو سره د امریکایي اتباعو د تبادله په پایل کې یو افغان زنداني لبند خوشی شوی او افغانستان ته رسیدلی دی. د دې وزارت مرستيال ویان زی احمد د طالب زنداني نوم خان محمد خودلی چې خبره یې نکدې شل کال وړاندې په ننګرهار کې نیول شوی وو. نو موړی کڅه هم د خوشی شویو امریکایي اتباعو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو د امریکا سی این این ټلویزیون شبکې خبر ورکړی چې رایان ګوربټ او ویلیام میګینیتی دوه هغه امریکایي اتباع دي چې طالبانو له زندانونو خوشی کړي دي. نور حال د کرام الله اکرام په راپور کې ورو
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا سره د بندیانو د تبادله خبر ورکړي. د دې وزارت مرستيال ویان احمد زیاد نن سه شنبه په یو ویډیو بیان کې چې د هغه په ایکسپان خبر شوی ویلي چې ل متحده ایالاتو سره د بندیانو د تبادله په اړه د وګړو خبرو په پایله کې یو افغان زنداني لبند خوشی شوی او افغانستان ته رسیدلی دی. نو موړي ویلي
په امریکا کې یو تن افغان مجاهد بندي خان محمد له امریکا اتباعو سره په تبادله کې لبند څخه آزاد او هیواد ته راولېږدول سو. خان محمد چې د امریکایي محکمو له لوري د عمري بند سزا ورته اورول سوی و او په کالیفورنیا ایالت کې د بند مده تیروله، نږدې 12 وړاندې په ننګرهار کې نیول سوی و.
د امریکا د سینن ټلویزیونی شبکې د راپور پر بنسټ خان محمد په 2006 کال کې د امریکایي ځواکونو لوري په ننګرهار کې ونیول شو او په 2008 کال کې د نشېتوکو د قاچاق او وسلوالو فعالیتونو په تور په امریکا کې په عمری بند محکوم شو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې د خوشی شوی امریکایي اتباعو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو سینن ویلي چې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستۍ او ساتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان کوربټ او ویلیام مک کینتی د محمد پونوم دی افغان په بدل کې خوشی شوی. د سینین پر راپور کې راغلی چې خوشی شوی امریکایي وګړي بنن د سې شمې په ورځ په امریکا کې خپل کورنۍ سره یو ځای شي، خو طالبانو سره د دوه نور امریکایي بندیانو محمود شاه حبیبي او ګیلزمن په اړه چې د روان لمریز کال په تلي میاشت کې هم د امریکا د اساسو جرګې د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې وه څه نه دی ویل شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویان ویلي چې افغاني ول اصل امریکایي محمود شاه حبیبي له دوی سره نشته، خو د هغه د کورنۍ غړو او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې وړل طالبانو سره بندي دي. د محمود شاه حبیبي ورور څور از مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې هله خودلې وچه ورور به را خوشي شي، خو تازه په دیړه د ازادي رادیو اړیکه جواب نکړه. لدی وړاندې د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایدن هم د دغه درې امریکایي وګړو له کورنۍ سره لیدلی وو او داډي ورکړی وچه د بندیانو د خوشي کېدو لپاره هڅه کوي. د بندیانو دا تبادله په داسې حال کې کیږي چې له تیرو دوه کلونو راهیسې د بایدن د حکومت او طالبانو ترمنځ په دې اړه خبرې روانې وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې برخه کې د قطر له مؤثر رول مننه کوي. دغه وزارت ټینګار کړی چې د امریکا دغه ډول اقدامات ته په مثبت نظر ګوري او دوی هیله څرګندوي چې دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو پاتې کېدو کې رول ولري. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ویل کېږي چې د افغانستان په اړه به نوې تګلارې ولري، خو دا چې د طالبانو په زندان نو کې بعد پاتې امریکایي بندیانو پاړه بل طالبانو سره کومې هوکړې ته ورسیږي کنه لا د مخه په دیاړه څنګه دی ویل شوی.
د مخام ل شپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وش ساته
جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه په غونډې او هیوادونو کې د افغان قاضیانو د بی برخلیک کېدو په افغانستان کې د دوی پر وړاندې امنیتي غوښونو لامل اندېښمنه ده. د دغه ټولنې ویان د ازادي رادیو ته وایي چې شاوخوا 15 افغان قاضیان په نامناسبو حالاتو کې په پاکستان کې ژوند کوي. یو شمېر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیه لري کیسونه یې د غواړي چې کیسونه ته یې د ژر تر ژره رسیدنه وشي. نورحال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ له تیزېدو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان قاضیان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بیرته استول کېدو له ویرې اندېښمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي افغان قاضیانو چې د بشري حقونو او عدالت نه د دفاع په برخه کې راغنده ونډه لرله که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي د مرګ په ګډون له ګڼو ګواښونو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو د ټولنې ویان روح الله روحاني د دوشنبه په ورځ د جنوري په 20 ازادي راډیو ته وویل چې افغان قاضیان په ډیرو سختو شرایطو کې په پاکستان کې میشت دي او ویریږي چې افغانستان ته به یې د بیرته ستنونې په صورت کې د مجرمینو له غچ او هغو اقداماتو سره مخ سي چې وړاندې دوی له دې عمله محکوم کړي دي.
در حدود 45 نفر قاضي در پاکستان بسر میبرند.
شاوخوا 15 قاضیان په پاکستان کې میشت دي چې له دې ډلې دیش کسې د جرمني د فدرال دولت پروسه کې شامل دي. لبده مرغه چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د دوی کیسونه هیڅ سارل شوي نه دي. دا شمیر قاضیان په قانوني توګه پاکستان ته راغلي خو د دوو کلونو په تیرېدو ویزې بیرته د پاکستان لخوا نه دي تمدید شوي او د پولیسو لخوا ځورول شوي هم دي.
یو شمیر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیې لري کیسونو ته یې د زر تر زره رسیدنې غوښتنه کوي. میرویس چې په افغانستان کې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې ازادي راډیو ته وویل د پناه غوښتنې د منل کېدو په چارو کې ځنډ د اقتصادي ستونزو تر څنګ دای او کورنۍ له روحي ستونزو سره مخ کړي دي.
چې پولیس مو ونني سیاو ریپورت منه کړی. اقتصادي ستونزې لرو، زاو کورنۍ می کاملا له روحي ستونزو سره مخ یو. دوه کال کېږي چې موږ په تمه یو چې انټرویو ته مو وغواړي، تر اوسه یې لموږ امنیتي مرکه هم نه ده اخیستې.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان قاضیانو ټولنې غړي عبدالکریم احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت د راتلونکي په اړه دوی ناهیلي کړي دي.
عملیاتوی پولیس کې فعلا جریان داره، در هر حالت خطر است، ممکن ما را بگیرن دیپورت بکنن.
فعلا د پولیس عملیات روان دي نو کېدای شي موږ ونیسي او دیپورت مو کړي. په هر حال کې په خطر کې یو، تر اوسه مو هیڅ مرکه نه ده شوې. موږ د جرمني له فدرال دولت غواړو چې موږ کیسونو ته رسیدنه وکړي چې موږ له دې ناهیلۍ څخه ووځو.
له دې مخکې هم هغو کسانو چې د افغانستان په قضایي برخو کې کار کړی د دوی پر وړاندې د شته امنیتي ستونزو له امله اندېښنې څرګندې کړي دي. د طالبانو حکومت تل د تېر جمهوري نظام د پخوانیو کارکوونکو د نیولو، شکنجو او سزا ورکولو په اړه راپورونه رد کړي دي. خو له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم تل د قضایي څانګو د کارکوونکو پر وړاندې د ناامنیو د شتون خبره او اندېښنه مطرح کړې او ویلي دي چې په زرګونه څارنوالان او د قضایي برخې کارکوونکي چې د 2021 کال له اګست وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي هم له دغه هېواده د ایستلو په بهیر کې شامل دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو څلور ویش ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. ډيري کسان د کال په بیلابیلو موسمونو په ځانګړي ډول د منی او ژمي په موسمونو کې له جوار خفقان او زړه تنګون سره مخامخ کیږي او له دې اړخه شکایت کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د نورو وختونو په پرتله د منی په لومړیو او د ژمي په موسم کې د زړه تنګي احساس کوي او خوب ډیر ورزي. متخصص ډاکټران دانه خانه موسمی خفقان بولی او وای په ځانګړو موسمونو کې کم لمر د دغه ډول ستونزو لامل کیږي. نور هار په دې راپور کې ووري.
افسردگی فصلی دارم، بیشتر د فصل خزان.
د پروان ولایت اوسیدونکو د شکلنه زینب وای د یخنۍ لپیل سره د ناخوخی احساس کوي. د نوموړي په خبره د منی او ژمي په موسم کې ستړي ستومانوي او د نورو وختونو په پرتله ناخوخه ښکاری. زینب ازادي راډیو ته ویل چې ډاکټرانو دا موسمی ناروغي بلل ده.
افسردگی فصلی دارم،
زه موسمی ناروغي لرم. دا تر ډیره په منی کې په مارازی دا سې کېږم چې هیڅ ډول انګیزه نه لرم. د زړه تنګوالی احساس کوم، هیڅ سره ته په زړه پوري نه وي او تر ټولو بد دا چې نشم کولای کار وکړم او له همدې عمله مې فعالیتونه وروسته پاتې کیږي.
عقب میفته و من نمیتونم کار کنم.
و بیشکله نیلتا چه ده کابل و سیدون که ده هم وای چه پا منی و جمی که ده ستریا احساس کوی.
ما د اوایل زمستان خوابم زیاد
ده. جمی په پیل که می خوب زیادیگی و اصلا میزره نگواری چه سهار که لخوب پاتیگم. استریا احساس کوم چې ډاکټر تزم هغه راته وایي چې په بدن کې مې د ویټامینونو کمای دی باید لمر واخلم؟
از 12 سالگی دارم.
متخصص ډاکټران هم په ځانګړي موسمونو کې د لمر کمواله د دغه ډول ستونزو درامنځته کېدو لامل بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جعفر پویا په دې نظر دی چې د ویری، ستړیا او بې خوبۍ په ګډون اندېښنه د موسمي ناروغۍ نښې نښانې دي چې د شپې زیاتېږي، په سهار کې اوج ته رسیږي او د ورځې په اوږدو کې کمیږي.
در فصل زمستان که نور خورشید کمتر است،
خوشی پرامستکول که سروتونین هورمون دیر زیاد رول لري او په ځینو موسمونو کې د لمر کموالی کولی سي چې په بدن کې د سروتونین کچه راټیټه کړي او دا په خلکو کې د خفګان او ستړیا د رامنځته کېدو لامل کیږي. د ژمي موسم چې عموما لمر پکې کم وي، له امله د انسان بدن کم ویټامین ډي تولیدوي چې کولی سي په بدن کې د سروتونین پر کچه اغیز وکړي او د ستړیا او خفګان لامل سي.
زایش احتمال افسردګي نزد افراد می شود.
خو سروتونین څه دی او په بدن کې څه نقش لري؟ ډاکټران وایي سروتونین یو عصبي هورمون دی چې کولی شي خفګان کم او د خوښۍ احساس رامنځته کړي. په جرمني کې میشته چاپیریال د برخې افغان کارپور هلا امینی وایي د موسمي خفګان سره د مبارزې لپاره غوره لار د ښه ژوند تګلاره ده.
گرفتن نور خورشید یا ویتامین دی اینا،
د لمر وړانګې یا ویتامین دی ترلاسه کول، ټولنیز فعالیتونه کول، کافي خوب کول، په منظم ډول تمرین کول، صحي خواړه، میوه او سبزیجات خوړل، شخصي مهالویش درلودل، فلمونه لیدل، کتابونه لوستل او د ملګرو سره ګرځېدل ټول ګټور کېدای سي. زه ډېر کوشش کوم چې ډېر وخت لمر ته کښېنم او د موسمي خفګان د مخنیوي لپاره دا هڅې کوم.
د امریکا د ارواپوهانو د ټولنې په وینا موسمي عاطفي اختلال د خفګان یو ډول دی چې د صد یا د ژمي د خفګان په نوم هم پیژندل کیږي. د متحده ایالاتو د طبي ملي کتابتون د لیکنې له مخې ځینې خلک د موسمونو په بدلون سره په خپلو رواني حالتونو کې جدي بدلونونه تجربه کوي. دوی ممکن ډیر خوب وکړي، لږه انرژي ولري او بد احساس وکړي. دا نښې نښانې چې جدي کیدای شي معمولا د موسم له بدلون سره له منځه ځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورسېدلې یو بهرنۍ موضوع ته. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته یو لړ تازه پلانونه اعلان کړي دي چې ځینو یې په کور دننه او بهر د خلکو اندېښنې راپارولې دي. ښاغلی ټرمپ په دې فرمانونو کې د امریکا د کډوالو د قانون له لغوه کولو نیولې د چاپیریال تر تګلارو او تر توکمیزو او جنسیتي مسایلو د اقداماتو خبر ورکړی. په دې تازه تدابیرو کې پر ځینو ګاونډیو هیوادونو د تعرفې د لوړولو په ګډون ځینې نورې سختې پرېکړې هم شامل شوی دی. په دې اړه تفصیلی حال په دې راپور کې
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له لوړې وروسته د څو فوقالعاده فرمانونو په صادرولو سره خپل جدي اقدامات پیل کړل. په دې ترڅ کې ټرمپ شاوخوا یو نیم زر کسانو ته چې څلور کاله مخکې د کانګرس پر ودانۍ په یرغل تورن و عفو وکړه. د کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بایډن پر وړاندې د ټرمپ له ناکامېدو وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ. د دې حمله پر مهال د دوهی اړخو توندلارو ډلو غړو پر یو سلو څلوېښتو پولیس افسرانو برید وکړ، پر ځینو یې کیمیاوي مواد سپرې کړل او نور یې وډبول. په دې ګډوډۍ کې د ټرمپ د یو پلوي په ګډون چې د پولیسو په ډزو ولګېد څلور کسان ووژل شول. دا پیښه د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. ټرمپ د لوړې په مراسمو کې د وینا پر مهال ځان د امریکا د ژغورنې ماموریت ته د خدای له لورې موظف شوی استازی وباله. هغه همدراز د غیرقانوني کډوالۍ پر وړاندې چې د 2015 کال راهیسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې د خبرو پر مهال تل یادوله، د اقداماتو یادونه وکړه. ټرمپ له لوړې وروسته په سپینه ماڼۍ کې هغه اجرایي فرمان هم لاسلیک کړ چې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې بیړنۍ حالت اعلانوي. دا فرمان ټرمپ ته له سرحدي ځواکونو سره د مرستې لپاره د پوځ د استولو صلاحیت ورکوي او په یو بل حکم کې هغه قانون لغوه کړ چې په امریکا کې زیږیدلو ماشومانو ته د دې هیواد تابعیت ورکوي. د ټرمپ د لوړې له مراسمو څو ساعته وروسته د امریکا د سرحدونو چارواکو هغه پروګرام لغوه کړ چې پر بنسټ یې سلګونه زره کډوال په قانوني لاره امریکا ته تلل. په دې ډله کې شاوخوا 1,618 افغان کډوال هم له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. ټرمپ امریکا د پاریس د چاپیریال ساتنې له تړون څخه وایستله او په دې توګه یې د دوهم ځل لپاره د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې له هڅو څخه یو مهم ګډونوال وایست. ترامپ مخکې ویلي و چې کول سمشر شي نو د کاناډا او مکسیکو پر سوداګریزو توکو به مالیه ولګوي، خو ویل چې د فبروري له پایله به پر دې دوه هیوادونو د غیر قانوني کډوالو او مخدره موادو د قاچاق له کبله 25 سلنه مالیه ولګوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږ غلازادي رادیو ناوړې په کندهار کې له پاکستان راستانه شوی کډوالې کورنۍ د خپل اولادونو د زده کړو لپاره د اسانتیا وو غوښتنه کوي. دوی وایي چې له راستنې دوه خې یو کال تیر شوی، خو لا هم د دوی ماشومان په ځانګړي توګه د لوړو ټولګیو زده کوونکي په سرنوشت پاتې دي. دغه کورنۍ شکایت کوي چې د زده کړو لپاره لازمی اسانتیا او خوانځي نشته او ماشومان یې د خپل تعلیمي ژوند د دوام پاره اندېښمن دي. نور حال سیمینار په دې
جعفر احمد چې اوس لسکلن دی، شاوخوا یو کال وړاندې د خپلې کورنۍ سره د کندهار سپین بولدک له لارې هیواد ته راستون سوی. نوموړي په پاکستان کې تر دریم ټولګي زده کړې کړې وې، خو اوس په کندهار کې د زده کړو د امکاناتو د نشتون له امله بې سرنوشت ګرځي. جعفر او د هغه کورنۍ د کندهار ښار په ختیځه څنډه کې په یو داسې سیمه کې اوسېږي چې نږدې هیڅ ښوونځی نشته.
موږ په پاکستان کې هم مکتب ولري دی، موږ د حکومت سره مدا خواسته چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړي او ډېر معلمان او شاګردان پکښې کې چې موږ خوندي او موږ ژوند ټول یو ځای ته ځای پکښې ورسوي. موږ اوس دلته نه درس وایو نه شوی، اوس موږ غواړو چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړي یا موږ یو ځای ته ورسوي. موږ ته خطره زده کړي او شعره زده کړي چې موږ ژوند او موږ خوندي درې ځای پرې ورسوي او موږ ته یو ځای را جوړ کړي. غواړم چې په راتلونکي کې زما سره ډاکټر جوړ شي.
د جعفر احمد اکا عبدالصمد بایی د دوی د کورنۍ ماشومانو په پاکستان کې ښوونځی لوست، خو دلته یې راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. نوموړي زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید د کډوالو لپاره ځانګړي ښوونځي جوړ کړي تر څو د زده کړو پاته هلکان او نجونې خپل تعلیمي ژوند ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال دوه میاشتې به پر سوی ورو دلته چې اوس راغلی ورو جان خاص انتظامات موږ ته نه دي برابر سوي. یو کوچنی خیمه موږ ته جوړه کړې د کوچنیان دپاره، نو دلته زما په سیند باندې خلک هم شته، داسې انسانان هم شته چې هغه د مکتب خواهش ولري، مګر داسې خاص سړی دلته داسې نشته چې هغه ته زمینه برابر سي. څوک یو شی مې ورته برابر کړي د مکتب په اړه باندې مثال دا خو خالي د کوچنیان دپاره دغه غټ غټ انجن هم چانه هغه دونه خواهش لري چې هغه مکتب جوړ کړي. مثال د ځان سره پاینده کې شی جوړ کړي. زما خپل ورور دی پر 15 مسیم پر مکتب ویل دی، د 15 مسیم په سبیر تمام مرز درته راغلی، بیا هغه تنظیمات یې برابر شوی دی. اوسه پوری
د 2023 کال د اکتوبر میاشتې ورسته زرګون افغان کډوال د سپین بولدک شمن لاري لگاوندی پاکستان څخه راستانه سوی دي چې زیات شمیرې په کندهار کې میش سوی. د دې کډوالو له ډلې عبدالروف او نصیر احمد وایي د نورو ستونزو ترڅنګ د خپلو اولادونو راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د دوی په وینا د کډوالو د تعلیمي اسانتیاو په برخه کې هیڅ عملي ګامونه نه دي اخیستل سوي.
موږ تیر یو کال کې چې راغلي یو د حکومت صدا خواهش لرو چې موږ ته سم مکتب جوړ کړي، شاګردان ولري، کښنیان تعلیم وکړي، درس وکړي او زموږ سره کومکنه وکړي. زموږ کښنیان دغه سی به تعلیم به سرنوشت ګرځي. غواړم چې کښنیان آینده ولري، پراتلونکي کې ځانته یو څه انتخاب کړي. یو نیم کال کېږي چې راغلی د پاکستان څخه مهاجر یو، نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته سم انتظامات ونیسي، مکتب جوړ کړي. یعنې دلته داسې کسان شته چې د راتمو او دروم سیم په پرې مکتب ویلي دي او اوس بیا تعلیمه پاتې دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو او پوهنې ریاستونو مسؤلینو خبرګون هم راواخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره لا هم هیڅ ځانګړي ښوونځي، روغتونونه یا نورې اسانتیاوي نه دي برابرې سوي. په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راستانه سوي کورنۍ د زده کړو د امکاناتو د نشتون له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم خراغ لاست ورزود افغانستان اړوند یو بل راپورته د نورستان اوسیدونکو لا هم ل پیړی اور پاتې پخوانی دودونه پالې دوی د پخوا په چیر وسم په ودونو کې ګڼ واړه او غټ ساروی حلالوي په خوی او هر ساروی په څلر وشتبر خو شي په دې څلر وشتبر خو کې د قومي مشرانو مخاورو میرمنو او د نور غوخه معلومه ده او هر چاته د هغه د مقام او حیثیت سره سم غوخه ورکوي نور حال په دې راپور کې وره
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت غرنی ولایت دی. دغه خاوره تر 1306 نبی زیږدیز کال پورې د کافرستان په نوم یادېده، خو په همدې کال د امیر عبدالرحمن خان د لښکرو لخوا ونیول شوه. اوسیدونکو یې اسلام ومانه او کافرستان په نورستان بدل شو. د اسلام منلو سره دغو خلکو خپل ډیر دودونه پرېښودل، خو خپل کلتور، ژبه او یو شمېر دودونه یې لا اوس هم ژوندي ساتلي دي. د ژوندي پاتو رواجونو څخه یې په ودونو کې د زیاتو څارویو حلالول، هر څاروی په څلي رشتو برخو ویشل، محلي موسیقي غږول، ځانګړي نڅا او اتڼ کول هم شامل دي. وطنو کې د سارویو حلالولو د دود پاړه د وبانت ویګل ولسوالی وسیدونکو محمد اسماعیل نورستانی ازادي رادیو ته وویل
یو واده کې او شل 15 پسونه حلالوي، بیا یو پسونه تقریبا 40 برخ د غوخ پټې جوړوي، دیونه 12 ملمانه او د غټ کلی مشرانو د پاره جوړي او 12 کورنۍ ماشومان او زنانه د پاره جوړي. خلاصه مطلب دا دی یو مال 40 کسان د زمونږ د ویګل د خاص د رواج زمونږ ویګل کلشوم درکې دي.
د نورستان قومي مشر او د یاد ولایت له تاریخ او کلتور اگا انجینر محمد عیسی وحدت راته ویل د ولایت په ډیره برخو کې د څاروي په غوخو کې قومي مشرانو، ځانګړو ملمنو، ځوانانو، د نږدې خپلوانو او د نورو خلکو برخې معلومې دي.
برخې دا سيدي چې هغه خلک چې اوله درجه مشران دي یا سپینګری دي، هغه ته د مال د نامنه لاندې د لکې نه پاس دغه منطقې وخه چې دا ورنونو برخه هم پکې شامل وي او دغه زین وخه ورکول کیږي. بیا دومه درجه وخه د پختې وخه دي چې دا بیا دومه درجه ملمنو ته ورکول کیږي، او دا د لاسونو د پخو په اصطلاح دا ورنونو لاندې د لیچی چې دي دغه وخه بیا داسې درېمه درجه خلکو ته ورکول کیږي.
ښاغلی وحدت وایي د پخوا په څیر اوس هم په نورستان کې ودونه کول مشکل دي، خو یو بل ته د څاروي وړلو رواج د واده کورنۍ سره پوره همکاري کوي.
ودونه اوس هم نورستان کې له اقتصادي لحاظ مشکل دي، خو دغه رواجونه دادي چې یو بل ته ده پسونه وړي، نو بیا د واده په ورځ دومره ته واده په خاون باندې ټول لغه مصرف نه یې. خپل خپلوان او دوستان چې واده له راځي نو هغه خالي لاس نه راځي، نو هغه وزین پسونه خپلوان او هغه ځان سره راولي دوستان.
یو شمیر نورستانیان بیا وایي په افغانستان کې جګړو، نامنیو، کډوالیو او طبیعي فتونو د هیواد د نورو برخو په څیر په دغه ولایت کې هم د مالداري سکتور ځپلې او ورسره په ودونو کې د زیاتو څارویو حلالولو دود کمزوري شوه دی. د وبانت ویګل ولسوالۍ قومي مشر عبدالستار خان ازادي راډیو ته وویل
یو سړی ښه مالدار به و او ښه اوچته کورنۍ به و، هغه به تقریبا دغه 30 پسونه 15 پسونه دا به خلکو حلالول. چې 15 پسونه به حلال کړو نو په هغې کې به یوه شنډه غوا به هم حلالوله. اوس خو هغه رواجونه کم شوي دي، هغسې څوک ودونه نه کوي. اوس چې څوک ډېر مال حلالوي نو دغه 15-17-40 پسونه پورې خلک مالونه حلالوي.
هغه وایي دا سمه ده چې په ودونو کې خپل خپلوان او دوستان یو بل ته څاروي ورولي، خو دا ټول کارونه په بدل ترسره کیږي او بې وسه کسان بیا دا سیالي نشي ترسره کولی. له ودونو پاتې نورستاني ځوانان هم شکایت کوي چې د لوړ ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو په وجه د کورونو آبادولو وس نه لري. له حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له مسؤلینو غواړي چې ورته له پخوا د پاتې سختو رواجونو او لوړ ولور د مخنیوي لپاره کار وکړي. د واما ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو او واسطولو ډډه کوله ازادي راډیو ته ویل 15 کال کېږي چې کوژده شوی خو د ولور او په واده کې د کیدون کې لګښت په پیدا کولو کې د پاتې راتلو په وجه تر اوسه له واده بے برخې دی او دا لا هم نه ده معلومه چې کله به پیسې پیدا کوي او خپل میرمن به کور ته راولي. هڅه مو وکړه چې په یاد ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو څخه د دغو رواجونو د مخنیوي په برخه کې د کړو فعالیتونو په اړه ځواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نشو. په نورستان کې په داسې حال کې د خوښیو په مراسمو او په ځانګړي ډول په ودونو کې یو شمیر کسان د زیاتو څارویو د حلالولو او د هر څاروي په څلي رشتو برخو د بشلو په اړه خبرې کوي چې په یاد ولایت او د هیبات په نورو سیمو کې د لوړ ولور تر څنګ د دغه ډول ملاماتونکو پخوانیو رواجونو له امله ګڼ ځوانان او پیغلي له ودونو بې برخې پاتې دي.
وړاندې په خبرونه کې 15 دقیقې بحث نشر ته چمتو دی خو تر هغه وړاندې په مو کې لنډ خبرونه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چار وزارت نن اعلان وکړ چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشی شوی دی. د دې وزارت منستیال ویان حافظی احمد په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې خبره کړې ده ویلي دی چې خان محمد نږدې 40 کاله مخکې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی وو او محکمې په دایمي حبس محکوم کړی وو. د هغه په وینا خان محمد د خپل بند موده په کالیفورنیا ایالت کې تیروله. د بهرنیو چار وزارت مرستیال ویان ویلی چې د طالبان حکومت د قطر په منځګړیتوب د تبادلې ته د مثبت پرمختګ په سترګه ګوري. تمه ده چې د امریکا د نوي ولسمشر د امر په اساس د هیواد ته د 1,600 افغان کډوالو الوتنې کنسل شي. ډونالډ ټرمپ پرون له لوړې وروسته په یو فرمان کې د امریکا د مهاجرت پروګرام وځنډوه. دا فرمان د جنوري په 20 نافذیږي. د نړۍ ډیری رهبرانو او سیاستوالو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د بلې کاري دورې د پیل په مناسبت نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ښاغلي ټرمپ ته مبارکي وای او هیله لري چې د هغه د ولسمشرۍ دا دوره به د امریکانو لپاره د سوکاله ژوند امکانات برابر کړي. او د روسیې د اوکراین ختیځو ښارونو پوګروفسک او لیمان ته په نږدې سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراین پوځ تیر شپه په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پوځ د 24 ساعتونو په ترڅ کې د روسیې 15 حملې شنډې کړې دي او په وو نورو سیمو کې حملې لا هم روانې دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغلست. نن د امریکا د متحده ایالاتونو د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت او پر افغانستان د واکمنو طالبانو پر اړیکو احتمالي تعامل تا ویلي ما ویلي او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کوو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د 24 ولسمشر په توګه د لوړی تر مراسمو یو ورځ مخکې تیر یکشنبه ویلي له طالبانو څخه د خپل پوز د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات بیرته غواړي. ټرمپ د خپل پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د دوی د پوز میلیاردونو ډالر شتمنی طالبانو ته ورکول سوی ده. هغه زیاته کړې چې له افغانستان څخه بیرته پیسې نه غواړي خو ټینګار وکړ چې د خپل پوز پاتې تجهیزات غواړي. په دې باب طالبانو کومک سلمان نه دی شولې. تر دې مخکې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي و چې د افغانستان د پخواني پوز د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات طالبانو ته ورپاتې دي. دا هغه تجهیزات دي چې امریکا د افغانستان پخواني پوز ته ورکړي وو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوی اونۍ مخکې طالبانو ته د په وینا د امریکا لخوا د میلیاردونو ډالرو استول د نه منلو وړ بللی وو. ډونالډ ټرمپ ویلی وو دا ډول مرسته باید ونیسي. آن د باور وړ نه ده چې میلیونونه ډالره نه بلکې د امریکا میلیاردونه ډالره طالبانو یا افغانستان ته ورکول سوي وي. د ټرمپ وینا دغه اندازه پیسې د جو بایدن ادارې لخوا ورکول سوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د ټرمپ د څرګندونو په عکس العمل کې ویلي و چې امریکا په واقعیت کې نه یوازې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې، بلکې د افغانانو میلیاردونه ډالر پانګه یې هم کنګل کړې ده. په لندی قوس میاشت کې ځینو افغان معترضو میرمنو، اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقونو فعالانو په یوه پرانیستي لیک کې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتنه کړې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دي د دوحې تړون لغوه کړي. د دوحې تړون تر اتلسو میاشتو مذاکرو وروسته د 2020 نه د کال په فروری میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړي دورې پر مهال لاسلیک شو. د دې تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی وه. دغه تړون بین الافغاني مذاکرو او د ټول ګډونو حکومت تشکیل ته لاره هواره کړي او افغانان په خپل د افغانستان راتلونکی وټاکي، خو فعالان وایي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې عملي کړې نه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې ولسمشرۍ ته د ډونالډ ټرمپ له راتګ سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوحې تړون ټولې برخې په بشپړه توګه عملي سي. خلیلزاد د امریکا په استازیتوب په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دی. پر همدې خبره کوي چې سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ټرمپ له راتګ سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د اړیکو څرنګوالی څومره بدلېدای سي له میلمنو سره په څو شیبو کې ور باندې خبرې کوو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان و د غرض د سیاسي مسایلو شنون کوي. عزیز احمدزی دوړو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی اندړ، وخت د ډونالډ ټرمپ له راتګ سره له طالبانو سره په اړیکو او تعامل کې څومره د بدلون احتمال تاسو ګورئ؟
تبي خبره د ست ولسمشر ډونالډ ټرمپ له راتګ سره به پاړي کو کتنا څه بدلون راسي. البته ډیر زیات بدلون به ځکه نه راځي چې د امریکایانو یا د امریکا هغه اوږدمهاله پالیسی ام اره ورځ بدلیږي را بدلیږي نه. د امریکا پالیسی د افغانانو د افغانستان په وړاندې باندې یا د نورو هیوادونو په وړاندې باندې ترسیم شوی پالیسی هغه پالیسی هر ورځ بدلیږي را بدلیږي نه. نو موږ دا سی دی یو ډیر لوی تغییر شاهدان نوسی کېده سی ګواکې دی د ټرمپ سره راتګ سره بدغه پالیسی بدله سي. البته که بدلون مخ کې پکې یي تیار او د ټرمپ سره راتګ سره هغه بدلون عملی سي دا بیا بیل خبره ده. خو دی ټرمپ څه کوم خبري یا کوم وایناوي کړی دی یا کوم خبري کړی دی یا طالبانو په اړه باندې دی مرستو کوم خبري کړی دی چې دوی به ګواکې هغه مرستې په اور سره کې دی راګرځي به یا دی راګرځیدلو په اړه باندې څرګندونه کړې دي. یوازې ټرمپ نه بلکې د ټرمپ د نورو د ادارې نورو غړو لکه سارا ادم د سی آی ای پخوانی مامور د هغه هم ډېر واضح او صریح لیکلی و دا خبره. بلې خواته د طالبانو دغه انصور ته وایي ورختایي ورته وایي ورختایي داسې چې کله ډونالډ ټرمپ خپل خبر همدغه وکړل چې دوی ګواکې د کومې پیسې طالبانو ته استوي یا کوم مرستې له طالبانو سره کوي هغه راګرځي، طالبان دومره ورختا سو چې خپل اعلامیه بیخي د کوڅې په ژبه باندې لیکلی و، بیخي هغه د خپلو تبلیغاتو په ژبه باندې لیکلی و، سپکاوی پکې او پیغور پکې او له تناقض ډکه و. یو ځل ویلی و چې موږ د پیسو ته لسره ضرورت نه لرو و دې ګرځي و دې قطع کې بیا هغه خبره بیرته له خپل اعلامیه لري کړی و. بیا یې ویلی و چې دغه پیسې چې را لیږي دا په غو تښتېدلو افغانانو باندې لګولې وې چې دوی له دوی سره تښتېدلې دي. یعنی هغه حتی هغه اعلامیه یې په یو رسمي ډول باندې نه ولې کله دومره ورخطا و. اعلامیه یې اوس هم شته دی او هغه تناقض خو سره ځینې لري کړی دی او دغه لا هم ست دی هغه سپکه ژبه پکې دی او لدی سره سره هلته خپل ملي کرنسي هم نه یاد کړی کا دغه یاد کړی وي روپی یاد کړی وي ساده دی پاکستاني کرنسي دی یا په اصطلاح دی پاکستاني پولي واحد دی. څنګه چې طالبان ورختا ملني یا څنګه چې ډونالډ ټرمپ هغه سرګندونه دي زه فکر کوم خامخا یو بدلون براسه خود دومره زیات بدلون نه پاړي کوي.
ډیر مننه شاغلی اندر تاسو د اړیکو د نه بدلون خبره وکړه. شاغلی احمد زئی ډونالد ټرمپ چې وست امریکا متحده ایالاتونو د وڅل وشتم ولس مشر په توګه واکته راځي ل طالبانو د امریکا د پوځي تجهیزاتو د بیا اخیستلو خبره کړی ده. ستاسو په نظر دا په څه معنی او څومره یو عملی غوښتنه ده؟
فکر کوم چې تاسو د ټرمپ د اولی دورې انتخاباتي کمپاین ته وګورو او د دوم دورې انتخاباتي کمپاین ته وګورو د یو سلسله شعارونه کمپاینی شعارونه ورکړي چې هغه به د عمل هغه عملی سوي نه دي. ټرمپ یو تجار ده او هغه کولای شي چې د خلکو له احساساتو سره لوبي وکړي په ډېر اسانۍ سره. نو په دې خاطر باندې د هغه کړی ده د خبرې کړي دي په هغه کې په هغه کمپاین کې کړي او په دې کمپاین کې بیا کړي دي. نو زه فکر نه کوم چې دی هغه څه عملي کړی شي چې هغه ناشونی وي او دا یو ناشونی هغه به زه بولم. هغه اصلي چې افغانستان ته افغانستان کې پاتې شوي ملي اردونه اوس فعلاً د طالبانو په ولکه کې دي. دیو تقریبا درې څلور کاله تیر شول یا درې کاله کم زیات هغه استعمال شوي. هغه داسې اصلي نه دي چې هغه داسې جدید پاتې دي دا اوس دی د ورسې ورته دي وایي چې هغه اصلي مخو اکثرا د هموي موټر وو او دا M16 او M14 او دا رقم اسلحه وي. نور خدای دې څنګه یو چې اسلحه نه ده پاتې کې بعضی تیاری معیاري د شین وي چې د افغانستان حکومت سره په جمهوریت سره په هغه وخت کې مرسته کړې او هغه څه کله تلل تل دې راه ده پوری موږ داسې فلمونه ولیدل خرابې شوی ویجاړې شوی چې بیرته بیا اوس افغاني انجینرانو تقریبا تر یو حده پورې کوشش ترمیم کې. نو زه فکر کوم چې دا به اولویت به خاص اولویت به دته ونه لري کله چې دی رئیس جمهور سي. خو په صفه په قسم دی او شعار باندې دلته استفاده وکړله او ډیر خلک په احساساتو راوستل ځان به کامیاب کړي. دا یو خبره. دومره خبره دا ده چې تاسو فکر کړی وي چې دغه حتی پرونی یو بیان کې هم دا خبره وکړه منګه هغه اصلي چې آلته منګه البته په میلیارډونو ډالر افغانستان سره د افغانستان حکومت سره یا فعلي نظام سره طالبان نظام سره اوس هم منګه کومک کو او که دوی غواړي چې منګه دا کومک ورسره وکړو نو دوی باید هغه اصلي چې منګه نه پاتې وي هغه دې راته راکړي هغه بیرته منګه ترې واخلو. نو دا تقریبا داسې یوه اشاره ده دغه پیسې بیا هم منګه زه 100% په دوی باندې نه بندومه. داسې یو توافق ته به بیا سره ورسیږي داسې یو اعلان به وکړي چې خو منګه ورته ویلې چې منګه دا پیسې در باندې نه بندو په دې شکه په دې شرط باندې ستاسې منګه اصلي هیر راټولې کې او رای کې بیرته هغوی به بیا ورته وایي چې ښه سمه ده منګه درته اصلي هیر راټولو. نو زه فکر کوم چې دا یو انډیکیشن ده یو اشاره ده د هغه کومکونو لپاره چې دوی اوسې فعلاً کې یو دا کومکونه به دا مرستې به دوی سره جاري وساتل شي. بله آخره خبره دا ده چې دغه مرستې یا هر څه چې دي دوی د دې په اداره کې د دې په مشرۍ چې کوم توافقات په دوحا کې سره وسوله دا د هغه توافقات یو برخه ده چې دوی به کومک کوي له هغه سره له طالبانو سره د طالبانو له هغه سره نظام سره او دا د اصلا دا توافق کړی وو. نو زه فکر نه کوم چې دی بیا هم هغه توافق خپل مات کړي او دوی باندې د مرستې قید کړي. نو دما په نظر باندې شاید کېدلی شم دغه رقم ادامه پیدا کړي.
ډیر مننه شغلی اندر. کله چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکو اعلان سو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي البته پخوانی خاص استازي زلمی خلیلزاد ویل چې اوس د دوهې موافقه د ټولو برخو تطبیق ته زمينه برابر وسو. د دې موافقه کومي عمده برخې نه دي عملي سوي ستاسو په نظر؟
یو خو د طالبانو دی امریکایانو ترمنځ د کم قرارداد په دوه کې سوې ده دا ټول د سپک ته دکه الته د ملت نمائندگان نو سه لدی ل امریکایانو سره قرارداد کړي او الته یوازې وډاله واغه د طالبان وډاله د طالبانو په ډله کې هم یوازې خاص خلک وو. دا سن څه ټول طالبان دوه په دغه توافق باندې یا دوه په همدغه قرارداد باندې خبر دي. تاسو وا هم ورېدل چې دوه قرارداد پټ زمینی لري او پټ زمینی تر اوسه پورې ښکار نه سپي هر یو خپل خوخه تعبیروي لمتکنه چې پښتنه واسي چې ورته واسي پټ زمینی څه دی هغه واسي د همدې قرارداد د تطبیق عملی بڼه ده په اصطلاح څنګه باید تطبیق شي. لا هر یو په مختلف قسم باندې تعبیروي خو یو هغه یو لوی خبره چې دوی دواړه دلې کوي یا ډېر ښکار کوي هغه دی یو ټول شموله او دی یو ټول ګډونه حکومت را مستقیدلو چې له طالبان نه همدغه توقع ډیره زیاته وه، دوی ورته وویل چې د دوه له توافق نه له قرارداد نه وروسته به تاسو په یو ټول شموله په یو ټول ګډونه حکومت باندې توافق کوي، ټول ګډونه حکومت پر رامنځته کوي او طالبانو تر اوسه پورې هغه نه دی رامنځته کړی. همدارنګه د ښځو د لیږکیو حقوق او یعنی په ټول ګډونه حکومت کې دغه ټول اصل راځي، یعنی چې د یو سالمې حکومتداري هغه ټول اصول دي، هغه راځي که هغه تعلیم دی، که هغه د ښځو تعلیم دی، که هغه د نارینهو تعلیم دی، که هغه پوهنتون دی، که هغه مدرسه دی، دا ټول نو په دغه سره یو حکومت باندې سره سلا سوي و چې طالبانو تر اوسه پورې هغه حکومت نه دی راوسته، یوازې د خپلې تبې حکومتداري داسې څوک ورته ملاکراسي وایي، څوک ورته ملاشاهي وایي، څوک ورته وایي، یعنی یوازې ملایان په چوکیو باندې ناست دي که لرې کوي او تبدیلوي یې هم یو ملا لرې کې بل ملا راولي. بیا چې له دوی نه پوښتنه وسي چې وسړی دا خو ټول ګډونه حکومت نه دی، وایي ټول ګډونه حکومت ولې نه دی، خو د افغانستان د مختلفو ولایتونو دغه ستدې کې کنه ګډون پکې ستدې، خلک ورته وایي چې وسړی د مختلفو ولایتونو ګډون شرط نه دی، د مختلفو اقشارو ګډون شرط دی، ته خو د بدخشان ملالري کې د غزنی ملا راولې، د غزنی ملالري کې د کندهار ملا راولې، د کندهار ملالري کې د مزار ملا راولې، یعنی یوازې ملاکراسي ده. له طالبانو نه تر ټولو لویه توقع وایي دغه دغه مخې ته سر راوتل د استخلزاد او د دوی ترمنځ سره په باندې څه دی باندې اړو دوړ دی، یا وایي چې دوی د دوی قرارداد نه دی عملي کړی، هغه هم دا دی چې ګواکې یو ټول ګډونه حکومت نه دی رامنځته شوی، د سولې او د ثبات هغه وروستي حد ته موږ نه یو رسیدلی چې هغه یو ټول ګډونه حکومت دی، ټول اخشار په دغه حکومت کې ځای ځان وویني. په داسې حال کې چې دغه بیا د طالبانو اجنډا نه ده، طالبان که یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي بیا خو طالبان نه پاتې کېږي، طالبان خو خپل تشخص لري، دغه تشخص هم دغه دی چې یو پټ امیر شاته به ټول سره پټي او وای بس دا د دوی امیر المؤمنین دی او بس همدغه به لاس سره پټ کړي، نور به نه ولس په دې باندې خبرې سي، امیر یې څوک دی، نه به ورور رعایت په دې خبرې، حتی د دوی خپل وزیران تاسو میډیا تعقیبوي، د دوی له وزیر نه پوښتنه وسو چې تا خپل امیر لیدلی وای نه، ما تر اوسه پورې نه دی لیدلی، او وزیر یا امیر نه لیدلی، نو دا لومړی خو هغه پټې زمینې تر اوسه پټې دي، او دغه قرارداد په اصطلاح دا د ولس او د خلکو پټ شوی دی. دوهم هغه کوم څه سی باندې راوتل دی، هغه یو ټول ګډونه حکومت وو. زه فکر نه کوم چې دغه غوښتنه دي چې ډونالډ ترامپ له راتګ سره هم پوره شي، یا دی یو خلزات چې ویل دي چې ډونالډ ترامپ له راتګ سره به دغه د دوه قرارداد په کړه ډول باندې عملي شي، ځکه ټول ګډونه حکومت د طالب هغه څنګه وایو، یعنی د طالب هویت او تشخص کومځول.
تاسو د ټولګډونه حکومت مسلې ته اشاره وکړه، شغلی احمد زید د وهې په موافقه کې دا مسله هم یاد سوې ده چې بین الافغاني مذاکرو او ټولګډونه حکومت تشکیل ته به زمينه مساعده یي. طالبان وخت رسیدلی دی ولی تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکرو ته تیار نه دي، یا ټولګډونه حکومت ټولګډونه نه ګڼل کیږي؟
د دوی په موافقه کې دا یو اساسي هغه نه ده، دا یو سپارښتنه ده. مشکل په همدغه کې ده چې د افغانستان حکومت جمهوریت بیخي په خلا کې ساتل سره وي، او د امریکې او د امریکې له طرفه د اکثر دوستان په دې باندې خبر دي، کله چې د دوهې قرارداد جوړ سو نو خلیزات کله کاپیانې راوړي، درې کاپیانې، نو ریاست جمهوری کې ډاکټر صاحب اشرف غنی او د دغه نږدې کسانو ته درې کاپیانې ورکړي، او په خاطر ورته وویل د ستاسې دې حق نه لري چې دې کاپي واخلي، تاسې دې حق نه لري چې دا په چې کې سب کې تاسې دې حق نه لري چې تاسې دې عکس واخلي، صرف ویل ولې او بیرته مونږ ته راکړي. نو هغه هر څو صفحې قرارداد چې و، نو په هغه قراردادونو کې په تاسف سره جمهوریت هیڅ کومه نظر نه درلود، او نه د جمهوریت نه نظر غوښتل شوی، او نه دوی ته ورکړل شوی دا نظر تاسې دا قرارداد تاسې ولولې او خپل نظر مو پکې راکړئ. نو په هغه کې صرف یو سپارښتنه شوې ده، یو شرط نه ده، هغه ته دونه ویل شوي ستاسې به ټول ګډونه حکومت جوړوي، دا کوي هغه کوي، نو دا د یو مشکل را منځته کړی ده. که دا یو شرط په صفه په توګه باندې په قرارداد کې راغلی وای، نو بیا به تمن ژمنتیا په منځ کې موجوده وه، او د دې به عملي کېدل په کار و. خو دا چون یو سپارښتنه ده، او هغوی هم ویلي چې صحیح ده موږ به یې وکړو، دا چې اوس هر کله اوس هم چې ورته وایي موږ درته وایي چې موږ کو ټول ګډونه حکومت نه دي، موږ مطلب هم همدا ده چې هغه د موږ کې تاجک هم شته، ازبک هم شته، ترکمن هم شته. خو متاسف سره لکه څنګه چې مخکې اندړ صاحب دا خبره وکړله، چې کتاجکم د خو مولاده کو ازبکم د خو مولاده ک پښتونم د مولاده او ک لهر مز لهر قشرنه که څه خلک راځي نو اولین شرط دا ده چې هغه باید مولا اوسیږي. اوس موږ هیڅ هغه نه لرو هلته یو دی یو انجینر نه دوی نه راولي یو فرسن ډاکټر دوی نه راولي یو بل شخصیت دوی نه راولي حتی قومي مشر دوی نه دراوستی له اوسه پورې یو قومي مشر ته هم دوی جای نه ده ورکړی غیر له دې نه چې مولا ده او چړي ده او مولا ده او طالب ده او دا ده نو هغه ته دوی دا د ټول ګډون حکومت وایي. تاسو موږ تاسو کې اکثر نه اورېدلی دي هر چیرته چې متقی صاحب نه او یا له ذبیح الله مجاهد صاحب نه پوښتنه وشي د ټول ګډون حکومت هغه هم دا خبره ورته کوي چې هغه د موږ سره هر څوک څه ده دي هر قشر کسان څه ده خو بېرته بیا حقیقت کې وګورو ټول ملایان او طالبان دي او چړیان دي هماغه دي هماغه ته دوی ټول ګډون وایي.
ډېر مننه شاګردي
اندر نو په تاسو سره چې دا زه وایم چې التس د دوه په قرارداد کې دا صرف یو سپارښتنه ده شرط نه ده نو ځکه دوی ورته ځان ژمن نه بولي.
مننه شاګردي اندر طالبانو د ټرمپ لپاره یو وروسته اعلامیه کې هیله شوولې چې د امریکا له نوي حکومت سره تعامل ته زمينه برابر سي امکان څومره ګوري هغه سي تعامل ته چې واشنگتن له نورو هیوادونو سره لري.
زه فکر کوم چې ډېر زیات دا تعامل به ډېر زیات څنګه وي یعنی زه دی یو ډېر مثبت تعامل هیلمن نه یم چې یو ډېر مثبت تعامل به راشي ځکه کدي ډېر مثبت تعامل اول هیلمن نه یم دغه وجه دا د سپتلورو کلونو کې طالبان ورځ تر بلې تغییر څه شي په شار روان دي کوم امیدونه هیلي چې د خلکو ورته درلود چې طالبانو تغییر کړی یا د خلیلزاد چې د طالبانو راتګ په افغانانو باندې او د سیمې په هیوادونو باندې وتفت خلیلزاد چې کله د طالبانو د راتګ لمخه کومه لابي کوله او په افغانانو باندې د سیمې په هیوادونو باندې دا خبره وتفله چې ګوکې طالبانو بېخي زیات تغییر کړی طالبان هغه پخوانی طالبان نه دي نو لیک تر لیکه به دوی هغه سي پخوانی نوی پاته او تبدیلی به فکر راغلی وي او حمله خلکو سره حمله ولات سره هم خپل پالیسی وي هغه د موږ وینو سپټلو وکړو کې تغییر نه دی فکر راغلی نو څه هیڅ تغییر نه دی فکر راغلی ته څه فکر کوي چې یو دم به کومه داسې معجزه را د ټرمپ سره تاکر به تغییر فکر راشي؟ او البته یو خبره ده هغه دا امریکا او کدی امریکا پالیسی طالبان په وړاندې باندې لیک متشدد سی او طالبان په زور باندې دې ته مجبور کی به کول کی یعنی تر اوسه پورې خود امریکایانو له دوی سره یوازې هغه څنګه چې توافق سره کړی یا څنګه چې غوښتنې دي د پالیسۍ د پدې مختبه دوی یو په بل باندې یو څه کوي نور خو طالبان دي امریکایانو په توافق باندې راغلي دي د طالبان دي امریکایانو په خوخه باندې راغلي دي لکه مخکې وو احمد صاحب دته اشاره وکړه چې تیر جمهوریت اصلا په دې قضیه کې به دخل سوی او یوازې دوی تر مزه توافق او ما مخکې دا خبره هم وکړه درته ومه ول چې اصلا ټول ولس او ټول خلک لدې توافق ولې دغه قرارداد لږ ساتل شوی او دا یوازې یو پټ قرارداد دی د امریکایانو او طالبانو ترمنځ قرارداد او سیاسي کړی دی او په دغه قرارداد د طالبانو لپاره ډېر د شرم خبره هم ده ځکه چې د هیڅ ولست کیناسته د هیڅ ولست اساسه کیناسته یوازې دوی او جنگي ډله ورسره ناست دی او ټول افغانستان یې ورسره قرارداد کړی دی دا څه رقم قرارداد کړی دی چې د ولست نمائندگان نه پکې او هغه هم هغه د پټي زميمي خو دی دی لا شاید ورسره راخاره چې تاریخ پانی شاید ولي کې چې دوی په پټو زميمو کې څه کړی دی د افغانستان فضا له هم اشغال ده ځکه چې دوی ورسره منل چې امریکایان د افغانستان فضا باندې ګرځي یعنی دا څومره ستره خبره ده دا څومره ستر جرم ده چې ته د افغانستان د فضا اشغال لا هم فضا یې امریکایانو ته په واک کې ورکوي د دې په خاطر باندې چې وګړي مطمئن نه دي تعالی وجود نه چې طالبان په افغانستان کې موجود دي لا هم کېدای شي چې دغه ته خطر یې امریکایانو ته مګر دوی په پټو زمینو کې دا خبره کړې ده ځکه چې وخت په وخت باندې ثابتېږي مګر ظاهر ته نه دراوتل ځوان په مجموع کې د غټول قرارداد دی ولس او د خلکو د ټولو سیاسي احزاب او د وخت حکومت له هر څه نه پټو دا یو مضمون قرارداد دی او هیڅ ډول هیلی په تړل نه دی پکار. نو زه فکر نه کوم چې کوم داسې لوی تبدیلی دراس.
ډیر مننه اندر صاحب. شغلی احمد زئی د افغان شوزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استاذ رینه اميري چې کاري مودې د دوشنبه پر سپای تر رسیدي له طالبانو مغوښتنه کړې ده چې د قومي او مذهبي اقالیتونو د حقوقو د خوندیتوب لپاره باید لازم اقدامات وکړي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې طالبانو څومره د غاړه ته پام کړی؟
زه فکر کوم چې دا خوشی خبرې دي او هیڅ یو نتیجه نه ورکوي، ځکه دلته کومه قوه موجوده نه ده چې دوی بالاخره د هغې قوې په اساس باندې مجبور سي او هغه سپارښتنې چې دوی ته کېږي، هغه نظرونه چې دوی ته ورکول کېږي، هغه عملي کړي. دا سپارښتنې لینا اميري چې کومې کړي دي، دا زه هم کوم یو بلیم کوي، یو بلیم کوي هر افغاني کې او هر په وطن باندې مین افغاني کې، دا چې د عمل جامه بیا څوک نه ورغوندي، دغه مهمه خبره ده. او لینا اميري په صفت د امریکا د استازي کیدلی چې دا خبرې به ورته وکړي، خو مونږ ته دې سره هم بیا داسې یو قوه شاته موجوده نه ده چې دې تر شا ودرېږي او ووایي چې که چېرته دغه کار ونه کړه، دې مونږ سپارښتنې دې ونه منلې، نو تاسو مونږ بیا دغه رقم جزا هم درکولی شو او یا دا شیان در باندې بندولی شو. دغسې په تاسف سره داسې یو قوه هم تر شا نه ده موجوده. بل دا چې د امریکا په خپله حکومت کې هم ډېر تناقض نظر موجود ده، که لینا اميري دا رقم خبرې کوي، بیا یو بل کس چې د دوی پالیسي ساز وي په داخل کې، هغه هم دی بس دې سره به دا خبرې ومني خو د عملي کولو لپاره بیا هیڅ یو ګام نه اخلي، که نه دا په خپله باندې تقریبا داسې یو تناقض منځ ته راولي. یا نور نړۍ یا د دوی هم متحدین چې دي په همدا رقم اکثریت، خصوصا اروپایان، بیا په اروپایان کې خصوصا انګریزان، هغوی بیا بالکل دې ته بیا ژمن نه دي. هغوی وایي چې بس دا چې څه کوي هغوی به کوي، خو مونږ چې چی غواړو هغه دا ده چې د افغانستان خاوره د منګه په ضد باندې یا د منګه د هم متحدینو په ضد باندې ونه کارول شي، او دغه ژمنه منګه سره سوي ده. دا که اوس دوی په داخل کې په افغان نجونو باندې درسونه باندې یا په افغان ښځو باندې کارونه باندې، هغه د دې خپل داخلي موضوع ده، خپل د حل کې. حتی یوه خبره د کولو ده دلته چې غواړ د یادولو وړ ده چې دا تقریبا د نیم ساعت مخکې، البته ما له ځینو دوستانو سره خبرې کولې، روسیې هغه سکالرشیپونه چې حتی افغان هلکانو ته ورکړي وو، او سږکال باید 1500 افغانان ځوانان افغان ځوانان چې امتحانونه یې ورکړي وو او کامیاب شوي وو، او ټول هر څه اسناد هم پروسس شوي وو، او صرف او صرف د روسیې ویزې ته انتظار وو. سیګوري دا اوس هغه سکالرشیپونه دي چې دي کې فیسم موجود ده، فیسم ورکړی شوی ده، حتی د اوسېدلو جینم هره هغه 1500 کسان هم بیرته د روسیې سفارت دوی شاګردانو ته اطلاع ورکړې ده چې موږ په تاسف سره تاسو ته ویزې نه شو درکولی، ځکه موږ ته د لوړو زده کړو وزارت له خوا نه مکتوب راغی او ویل چې دغه سکالرشیپونه ستاسو افغانانو هلکانو ته ورکوي، دغه بند کړئ. نو دا اوس یو نوی خبر ده، نه تایید شوی یا دا واقعیت لري یا نه لري، شاید کېدلی ستاسو میډیا ولدی باندې یو څه اندازه تحقیق وکړي، خو داسې یو حالت سره افغانان مخ دي کنه.
بل احمد صاحب، د پروګرام وخت کم پاتې دی، که دره ته وایي چې له نړۍ سره د تعامل لپاره طالبانو ته څه پکار دي چې په خپل چلند او پالیسیو کې څه تغییرات راولي؟
سالیسه د نړۍ سره چلند، زه فکر کوم د نړۍ سره چلند ډیر زیات د مخه کوم چې طالبان ته ډیر اساسي موضوع ده او یو ډیر مهم هغه ده چې طالبان باید خپل افغانانو نه اول خپل هغه واخلي چې آیا افغانان دوی سره تر شا دریږي که نه دریږي، افغانان له دوی سره ولاړ دي که نه دي ولاړ. نو کله چې دوی له افغانانو نه یو تاییدي واخلي، بیا وروسته له هغې نه دوی باید خپل د افغانانو تاییدي چې اخلي، اولین غوښتنه د افغانانو له دوی نه دا ده چې تاسو دې موږ ته د نجونو تعلیمي سیستم راپرېږدئ، راازادې کړئ. دوهمه غوښتنه د افغانانو فرضاً د مثال په توګه دا ده چې تاسو کوشش وکړئ چې تاسو ښځو کارونو باندې چې بندیزونه لګولي دا دي. درېیمه د افغانانو غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو غیر له ملا او له طالب او له چړي نه انجینر ته، ډاکټر ته، فرزند مثال په توګه ماستر ته دیو ته وایي اجازه ورکړي کله چې دوی دغه سپارښتنه د افغانانو ومنلې زه فکر کوم چې نړیوال بیا له دوی نه نور هیڅ بلغه نه غواړي او د نړیوالو غوښتنې نن سبا د افغانانو د غوښتنو په اساس باندې تقریبا صحیح شوي دي. نو تعامل ډیر اسانه ورته اسان کیږي که چېرته دوی افغانانو ته مراجعه وکړي او له افغانانو نه خپله تاییدي واخلي.
ډیر مننه له مولوي رحمت الله اندړ چې په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان و دغه راز د سیاسي مسایلو د شنون کې عزیز احمد زی. Yeah.